دا مشال رادیو ده نن د سه‌شنبه یا نهی ورځ او د 2025 کال د فبروري 4 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالاتو، د وزیرستانونو د زنګوزیو او د افغان کډوالو په اړه راپورونه سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د کورمی شیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کډی جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. په خیبر کې وسوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیه مشر او د هغه ملګری وژلی دي، او اوکران کې د روسیې په میزایلي برید کې 4 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د کورمی شیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کډی جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فبروري پر 2 په اسلام آباد کې سره جرګه سیول او پرون بیا په پېښور کې ناسته کړې ده. په دې جرګه کې شریک د پاره چنار ابرار حسین توري پرون ماښام مشال رادیو ته وویل حکومت نه یوازې کورمی ته ورغلي لارې ژر تر ژره خلاصې کړي، بلکې د هغوی د خوندي کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي. د جرګې یو بل ګډونوال حجري منګل مشال رډیو ته وویل د لارو تړل کېدو له کبله شیا او سنی دواړه په تکلیف دي. د زیاته کړه چې د لارو خلاصول د حکومت ذمہواري ده او هغوی باید پوره کړي. د کورمی د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د خپل منځي جرګې په داسې وخت کې سوي دي چې د کورمی مرکز پاړه چنار ته تللې لار د تیر کال د نومبر له پای تړلې پرته ده. دا لا تر هغه وروسته تړل شوی وه چې هلته د شیا او سنی ډلو ترمنځ د فرقې ځنشتو په نتیجه کې 360 زیات کسان وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په کورمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره د خلکو وسلې راټولوي او د امن خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي. د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګر اتحادیه مشر او د هغه ملګري وژلي دي. د خیبر د پولیس ویان زهیر اپریدین مشال رادیو ته وویل چې له تیرا څخه د جنوري پر 1.5 ترسبل سوی د سوداګر اتحادیه مشر حجی شیر محمد اپریدی او د هغه ملګری ابرار اپریدی وسلوالو په ډز وژل دي. د دې پیرزماري تر اوسه چا نه ده منلې. د باډي او تیرا اوسیدونکو مشال رادیو ته وویل چې شیر محمد اپریدی په تیرا میدان کې د پوځي عملیات پر مهال د ورانسو بازارونو بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې کولې او د امن لپاره په جلسو او لاریونونو کې به ویناوي کولې. د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګر اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 د پاسه 1 ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د یادې اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجی جاوید وزیر پر مشال رډیو ته وویل چې د نومبر پر 26 په لاهور کې د کسټم د ادارې 2 لوړپوړو چارواکو د 240 ټنه زنغوزی په دې تور نیولې دي چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستان راوړل شوي دي. دویل چې دا له افغانستان نه دي راوړل شوي، بلکې ځایي دي او زیاتره پکې د جنوبي وزیرستان د سوداګرو دي. د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال رادیو ته وویل چې په دې اړه به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي.
عجیبه غونډه خبره خدا ده. پروسیسنګ ایکسپورت پروسیسنګ زون یې ورته ورکړی دی لاهور او پینډی، چبکې موږ سره شالپور کې خپل زون شته، موږ هغه ورته مختص کولی شو. اوس هلته دوه کلکټران دي هغه پنجاب کې، نو زموږ خدا خیال دی چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورمنټ چې دی لګیا دی موږ سره روانې کوي د هغې په ذریعه.
په دې اړه مو د لاهور له کسټم کلکټر علي رضا او د هغه مرستیال محمد سید وټو سره رابطه وکړه، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډي ته وویل چې په تیر یو کال کې د جنوبي وزیرستان له لارې له افغانستان سره هیڅ داسې کاروبار نه دی سوی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د دې هیواد پارلمان لخوا د برېښنایي جرمونو په اړه د 2025 کال منظور شوی ترمیمي قانون دی په سمدستي توګه ختم او یادې پکې اصلاحات وکړي. هیومن رایټس واچ نن په بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو په اړه په قانون کې نوي اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخوي. بیان زیاتوي چې په دې هیواد کې لا د وړاندې د 2014 کال د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون پیکا په عمل کولو سره د بشري حقوقو سرغړونه شوې ده او پر لسګونو خبریالانو مقدمې جوړې شوې دي. د پاکستان پارلمان د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لومړی په 2014 کال کې منظور کړی و، خو د جنوري په پای کې یې ترمیم پکې وکړ. په دې ترمیمي قانون کې د ایش پرویشتمه ماده اضافه شوې ده چې تر مخې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي یا یې لېږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي، نو هغه کس به تر 3 کلونو پورې د بند سزا او تر 100,000 روپیو پورې جریمه ورکوي او یا به له دواړو سزاګانو سره مخامخ کیږي. ترمی قانونی مسودې د منځوریدو پر ضد په اسلام آباد کې خبریالانو د جنوري پر 28 احتجاج هم وکړ او تور ورځې ولمنځله. بلخه د پاکستان حکومت وایي چې د قانون هدف د بیان ازادي ترورل نه بلکې د ناسمو معلوماتو د خپرولو مخنیول دي. اورسې خبر دا چې د اوکراین د خارکیف گورنر ویلي چې نن په ایزیوم ښار کې د روسیې په میزایلي برید کې 4 تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. ریټرز او فرانس پریس خبري اژانسونه ویلي چې گورنر اولیک سینیګوبوف پر ټلګرام لیکلي چې د نړیوالو راپورونو له مخې روسي ځواکونه بیلستیک توغندي کارولي دي. روسي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیش پاړه نور جزئیات هم نه دي ورکړل شوي. د 2022 کال په فبروري کې روسیې پر اوکراین بشپړ یرغل وکړ. کیف مسکو ملامتویش د استوګنې ودانۍ په نقشه کوي، خو مسکو په داسې حال کې چې د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد ورځ تر بلې زیاتېږي دا تور ردوي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه له مشال لړۍ څخه واورېدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اورېدلی سي. د کورمی شیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د جرګې یو ګډونوال وای
یار کې هم سنی ته تکلیف ورسې دو شیا با سپی ور کوي کا شیا ته ورسې دو سنی په سپی ور کوي. هغه کې داسې هغه نشته چې سړی د روډ ته په زود روډ ته په زود کې حکومت کړ دی.
د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرو اتحادیه وای په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 پاسه یو ارب روپیو مالونه ضبط کړی دي. د اتحادیه یو مشر وای
دا 110 ټن چلوځه ده. د 1 ارب نه باندې مالې چوری یو ټن 80 لک باندې دي.
د جنوبي وزیرستان خلک وای حکومت دې د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي. په روان خبرونه کې پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غل مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي ویب سټ یا ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. پر دې سربیره د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم د مشال رادیو خبرونه اوریدلای شئ او دغه اپلیکیشن تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول رکشت کوله یا ډاونلوډ کولای سي. په اپ کې د مشال رادیو نوم داس لیکو MASHAALRADIO یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا د کورمی شیا اوسنی مشرانو تر اسلام آباد وروسته په پېښور کې جرګه کړې ده. دا جرګې د هغو غونډو تسلسل دی چې دوی پکې د فرقیزو او ځمکو پر سر شخړو لپاره د حل لټولو کوشش کوي. د جرګې له ګډونوال څخه ځینو مشال اړیو ته ویلي چې په جرګه کې د هغه تړون ملاتړ او عملي کېدو غوښتنه سوې چې د جنوري پر لومړۍ نیټه په کواټ کې سوی وو. دغه تړون له مخې دواړه غاړې به وسلې حکومت ته سپاري، مورچې به ورانوي او لارې به خلاصوي. په دې اړه د مشال اړیو خبریال طارق اورکزی راپور لري.
د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل په 3 فروری دواړو فرقینو ته په خپل وینا کې ویلي په موعده کې تر ټولو اهمې نقطې د لارو خلاصولو، اسلحې راټولولو او بنکرو ړنګولو دي چې تر منلو پس به دا په هر صورت کې عملي کیږي. د کورمی شیا سنی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوې چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا درې نیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لاهی عمل جوړ شوی. په سیمه کې پر 14 جنوري پر بغن لټل سیمې د پړچنار په لور روان د مالک دونکو قافله د وسلوال برید لاندې تر اتلو پس شیا مشرانو له شوی امن معاهده بے تعلقه د پاتې کېدلو اظهار کړی وو. په جرګه کې شامل د پړچنار ابرار حسین جان توری مشال رډیو ته وای که څه هم حکومت تر پوځي عملیاتو پس د مال وړونکو کانوایی بولې خو غواړي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره د هغو محفوظولو لپاره اقدامات اوچت شي. توري زیاتوي په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو په ړنګولو کار روان دی او تر څومره پورې د اسلحې راټولولو خبره ده نو تر هغې هم دوی ندی شاته شوی.
اوس پوری دوش بنکری چې کمی دغه په هار کلی او په بلشی لوی ایریا کې مسمارې شوی دی او د سره سره لکه څوره پوری دی اصلاحې خبره ده دی اصلاحې مونږ کم له همال ورکړه دی غاده اصلاحې جمع اوري ده څنګه به مو د غټي اصلاحې جمع اوري کوو خو غنه مخ کې دویم شیک دغه مسویده او دغه موحدې دارې چې روډ د عام تاګ را تاګ د پوره چپری نه ترتری منګل تر مقبل پورې په کور نه محفوظ کړل شي.
په کور مکه د لار خلاصول په خبره تر ټولو لوی خان د مندوري پر سیما په سړک لا یوینی می میاشت روان د وتیزو قبیله احتجاجی غونډه ده. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شوي یرغل پر وخت اوریدلو نقصانونو ازاله دي وشي، بله اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف دې کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. په جرګه کې شامل د تریمنګلو ځایي مشر حاجی رحیم منګل مشال رډیو ته وایي لاری نه یوازې په توریو او بنګخو باندې بلکې د سنیانو قومونه هم ورنه متاثره دي چې د خلاصولو ذمواري پر حکومت اچول شوی.
یاره خو دې سرکور کور دې هغه کنټرول دې هغه کې خو مودا چې چا چانه شک شو باروغلو هغه د شریعت پښتو کوم اصول دي مغینه به ځون خلسې به ګنو به هغه سړی ته سزا نه ورکوي چې لکه اوس تری منګل نه دې سپرې پوری لاره دې یارو کې هم سنی ته تکلیف پر سي دو شیابا سپي ور کوي کا شیاته ور سي دو سنی به سپي ور کوي هغه کې دا سي هغه نشته چې سړی دې روډ ته پزود روډ ته پزود غدي حکومت کور دې ګورنمنټ کور دې مو کور نه دې.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کینول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
زموږ غل مشال رادیو څخاوري اوس زو د وزیرستانونو پر لور د خیبر پښتونخوا د وچ میوې سوداګر وای د پنجاب د ګمرک یا کسټم چارواکو یې د یو ارب روپیو مالونه یې سر کړی دي. دوی مشال رادیو ته ویلي چې هغو چارواکو تور پورې کړی چې دا مالونه له افغانستانه په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل شوي، خو د خیبر پښتونخوا سوداګر وای دا شیان د قبایلي سیمو پیداوار دي. په هغو شیانو کې زنغوزي یا چلغوزي تر ټولو زیات دي. د پنجاب حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې مسالې د حل لپاره به خبرې کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار مجید بابا را کوي.
د خیبر پښتونخوا د چلغوزو او وچ میوو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی د سده پاسه د یو ارب روپو مالونه ضبط کړي. د فروری په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه اتحادیې صوبایي جنرال سکرتر حاجی جاوید وزیر وویل چې د نومبر په 26 په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو د دوی 140 ټنه چلغوزي ځکه ضبط کړي چې وایي دا مالونه افغانستان نه په قاچاقي توګه پاکستان ته راغلي دي.
دا صرف چلغوزا چې کومه ده دا 110 ټن چلغوزا ده. دا 1 ارب نه باندې مالی جوړیږي، 1 ټن 80 لاکھ باندې دی. او دا تاسو حساب لګوا او په دې کې مثال شیل والا هم شته او بغیر شیل والا هم دي. نور خو خوبانی ده او مختلف هو غازی پاریانو دي کنه کو سپور دی هلته کې لاور ول چومه ډرای فروټ ول کار کوي هغه هم کېږي. کاجور دي، خوبانی ده، اخروټ دي، مختلف شن خو بنیادی چې کوم دا اکسپنسیو شی دی یا کوانټیټی زیات دا مونږ چلغوزا ده. او دا کې دا جوړ چیلا سپرال ساوت وزیرستان نه وزیرستان او زیات مال دا ساوت وزیرستان له ور دي. دا چې کوم مال تاسو پروت دی دا تقریبا دا سه چاله سوبي کاسانو مال دی ټوټي.
د وزیرستان د جنگلونو د سانګې د اټکل لمخې دا محل د شمالي او جنوبي وزیرستان په شوخوا 21 زره جیره بزمکه باندې د شوال په سیمه کې د چلغوزو او غوزانو جنگلونه شتون لري چې د ضلعي انتظامیه د انتادې لمخه هر کال د اربون روپو حاصلات ورکوي. د فروری په درېمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وویل چې د تیر 2023 میلادي کال د جنوري راهیسې افغانستان سره په پوله د انګور اډې لاره بنده ده، نو د افغانستان سره د هیڅ قسم وچو میوو کاروبار نه دی شوی. د ده په خبره تیر او سخت کال د چلغوزو ټول حاصلات د مقامي ځنګلونو نه ترلاسه شوي دي. د ده په خبره که د لاهور د کسټم چارواکي دوی نه د دې ثبوت وغواړي چې دا مقامي فصل دی، نو دوی سره ټول اسناد موجود دي.
پراپر پرمټ دی چې هغه ته ملاو شنو بیا دي اوسوک نشي نیوي که زمونږ نه څوک وغواړي چې د دې ویریفیکیشن یا دغه نو هغه کوډ دی، نو دا خدا سي وي چې دا فارن ته پیازونو هغه لوی ایکسپورټران غواړي غټه سرمایه غواړي، نو د دې به دا وسته کیږي، نو ځکه دوی بیا هلته وړو دغه ځای نه انورډ بیا موسټ پرابلي دا بیا چاینا ته ځي. نو په دې وجه باندې دا د دې دپاره منډای چې همدغه لاهور او دغه د فیصل آباد دي. نو پلان خو زمونږ دا و چې سکل به مونږ ته د افغانستان نه ایکسپورټ راځي او په هغې باندې به مونږ دغه کوو د آبدې دغه کې مونږ پروسس کوو، خو چونکې انګور اډه بنده وه نو مونږ ته فارن مال اډورانغې دا خپل لوکل سیستم او خپل دغه باندې ستلې دي، نو لحاظ اګری پارک تب کې شکران نه.
د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو نه د حاصلاتو په اړه د قانون له مخه هر هغه کس چې د ځنګلونو په یوه برخه یې قبیلوي یا خاندانی داوه منل شوی وي، نو د سرکاري اجازتنامې له مخه حاصلات ترلاسه کولای شي، او بیا که هغوی غواړي نو د مطلوبه سرکاري اسنادو په بنیاد یې د ملک نورو برخو ته وړلی او خرڅولی شي. خو په لاهور کې د کسټم د ادارې چارواکو دا چلغوزي په دې بنیاد ضبط کړي دي چې دا مقامي فصل نه دی. مشال ریډیو د لاهور د کسټم کلکټر علي رضا او اسسټنټ کلکټر محمد سعید وټو سره په بیا بیا د هغوی د دریز معلومولو لپاره رابطه وکړه، خو هغوی د ژمنې باوجود د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي ستونزه ده، او پنجاب د خیبر پښتونخوا سره توپیری چلند کوي. د ده په خبره د عربونو روپو د چلغوزو د ضبطولو دا موضوع به د اړونده چارواکو سره سیڑی
دیکھا مالا دا پتہ لگے فرض کپی گورنمنٹ سر آتا زمین ڈپارٹمنٹ سر آدھا خشے ہوئے ہم بدی کی افیشل ڈے کی بدی کی منگم کوارکن ڈے کی منگم ڈمب دیر والی وا اینی ہاؤ لکا زوز پر دی دا غیم چی مالا دا غی کنسان سو کس میلاو شی چیزا پسر خبرو کما پاکی دا گورنمنٹ دیل پر مطور کئی 25 روپیز پر کے جی دینا کلیکشن کی گی بیا روٹ نہ چراجی پہ اگر روٹ نہ دے پہ مختلف زیون پہ مختلف تقم آندے راجی اور چونکہ عجیب کو دے خبر خدا دا چی ورتا ورکڑے دے پروسیسنگ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ورتا ورکڑے دے لاہور اور پینڈئی جبکہ منہ سارا شاہ گور کے خپل زون تھے منگا ورتا مختص کو لے شو او سال تک دو کلیکٹران دی اگا پنجاب کے نو زمو خدا خیال ہے چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورنمنت چې لګیا دی موږ سره روانه کوي دا غي په ذریعہ
د ونو او زناورو په اړه د یوې امریکایي مجلې د 2023 میلادي کال د راپور لمخه پاکستان په نړۍ کې د چین نه پس د چلغوزو د پیداوار دویم لوی هیواد دی. دا مهال په پاکستان کې په 40% ځمکه د چلغوزو ونې دي چې تر هر کال شاوخوا 15,600 ټنه پیداوار کیږي. دا ځنګلونه د جنوبي وزیرستان څخه د افغانستان پولي ته سیرمه له شکای څخه تر انګور اډې پورې نږدې په 21,000 جریبه ځمکه پراته دي. د حاصلاتو نه پس بیا دا په بنو، ډیای خان، پېښور، راولپنډۍ او لاهور کې پلورل کیږي، چیرې چې دا د پروسس کولو وروسته په مقامي او نړیوالو بازارونو کې د پلور لپاره په ډبو کې ځای پر دی کیږي، او بیا منځني ختیځ، چین، انګلستان، امریکا او اروپا ته صادرېږي.
مجید بابر وو چې د قبایلي سیمو د زنغوزیو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په جنوبي وزیرستان کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان خلک وایي حکومت د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي. د بر جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو مشال لاډیو ته وویل چې یو کال کیږي دغه روغتون غیر فعال دی. ځای خلک وایي ناروغانو ته ډیر تکلیف دی، خو که دا هسپتال فعال سي نو د دوی ګڼې ستونزې به حل کړي. تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له سیمې د اسمبلۍ غړي وایي دا مسله به له چارواکو سره راپورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر یو کل راسې د تحصیل هسپتال مولای خان سرای بندش په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی په دغه براک شوی وایي
تجویز پورا بحال شوی نه دی د جوړول په ځی باندې بربره تر تل شو ګرمي شو د حکومت نه هم دا پر زور محبت کوي او دام کړی هم د ایم پی ای ته هم ویلي دي وزیراله ته هم یي اپیل هم ته کوي چې په دا خوره په دا کوم دا خمه حرام وکړو فوري طور پر د میزه دا مطلبي حال هم
د سروکی سیمې یو بل اوسیدونکی د مولوی خان سرای هسپتال بندش په وجه د سیمې خلک مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
ہسپتال مکمل غیر فعال ہے یعنی ویسے اکیما ایمرجنسی سے دو چار بچے کے دلا بندش پہ زمین کے راستے بند ہے سورج مکشے دمشق علاقہ سے یو ایکسیڈنٹ ہوا سچے یو دون وہ بچے مہربان نہ میں تھا ہاں پہاڑ والا سے تو دیدگے ہوا جنا کچیرے ہوتا ہے ایمرجنسی سہولت وائی ہسپتال وائی
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان پر ضلع و سیدین کے دی مولوی خان سرائے اسپتال فعال کاول غشتنا دی ضلع نا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مخی تک شیش و آغوی پزاوب کشے و ویل
مرجر نہ بعد یقین فنڈ میں جاتا وفاق روکا ولی اور حکومت نے پاکستان تحریک انصاف لوڑی عمران خان نے لڑے کرنا بعد نن رس پورا یاری پہ لگتا فنڈ نیور کرائے میجا صبح پلا چھ دو غریب ترین دو اور اکثر دینا مرچ یقین درد بوجھ دائی ہیلتھ اللہ درد نور ڈپارٹمنٹ ادر خیتا نشیو خوصائی بس کو مجبوری مو مشکل چھے میجا دا کوشش تا ایز پبلک ریپرزنٹیٹیو میجا زر نظر اور تو سے روی نے کہ آئے وہ بل آرگنائزیشن ہو سی یا ڈی ایچ او سرکار لوگ جو اسپتال as soon as possible خپل چار شریکای
دی سویلی وزیرستان سروکی سیمه اوسیدین کې دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو د مولوی خان سرای اسپیټال زر فعال نکړي بیا وې د سیمه اوسیدین کې په لوی احتجاج لوس پر کاوله بنې با مجبور وی اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
زموږ غل مشال رادیو خوري د پاکستان حکومت وايي امریکا او نوري غربي نړۍ ته دي هغه افغانان د مارچ 23 پوري ور وغواړي چې په هغو ملکونو کې یې د پناه اخیستو کاغذونه جمع کړي دي. امریکا ژغ رادیو د چارواکو له خولې ویلي چې د هغو افغانانو شمیر 40,000 ته رسیږي. پلکونه افغانان د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیوي غربي هیوادونو کې د پناه اخیستو په تکل کې سول. په دوی کې ډیری د غربي هیوادونو د ویزو په انتظار په پاکستان کې اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو د میشته کولو پروګرامونه ځنډولې دي او ویلي دي چې هغه تر ارزونې لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونباسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ ونخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یو سند کې چې امریکا غږی د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لېږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره دی د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه وو. خود خو ویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو لمخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دی. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پرېکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي، یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغې اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادار و پوروړې ده او دی هیله من ده چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیکت پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
نوریاس نوری وو چې د افغان کډوالو په اړه تاسو راپور اوروي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن د چین په سفر ځي. هغه ویلي چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو پراخولو لپاره ضروري دی. نوموړی په داسې وخت کې چین ته سفر پیلوي چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو او پروژو بریدونه زیات شوي دي. د چین چارواکو هم د دې بریدونو په اړه خواشیني ښوولې او د خپلو وګړو خوندیتوب یې غوښتی دی. د زرداری د سفر په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال راشد خټک په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر جی جن پینګ په بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دي چې د دواړو هیوادونو مشران به د نوي نړیوالو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تناظر کې به سیمه ییزې وضع او دوه اړخیزو همکارۍ په حق د نظرونو تبادله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد پروفیسر جوال حق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولي او وایي چې د سمودره سدا پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په شان ښه نه دي پاتې. خدا سي نه ده. هغه د وی پښتنې په جواب کې مشال رادیو ته ویل
The timings of this visit is very important because
د دې دوره وخت ډیر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامیه د خپلو کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړې ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کاناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پر ډیره خمو کړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه کاری بلنه ورکړي. دا سرمایه کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلی شي. زما په خیال دا دوره ډیره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډیرې وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې برنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کیږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره ښې نه دي لکه په تېرو وختونو کې چې وې.
پاکستان فور اٹس ویریس اکنامک ریزنز واز ناٹ ایبل ٹو
دزنو اقتصادی ستونزو لامل پاکستان پر اقتصادی دہلیز هم هغه شان چټک کار ونکړو لکه څنګه چې هیله کړه. د قرضونو او پروژو ستونزو هم دي خو تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې په چنئی وګړو په پاکستان کې بیا بیا حمله کیږي. اوس په دا کتر به چې صدر زرداری دوی ته څنګه قناعت ورکړي ځکه چې زمونږ په شان چینایان هم په دې پوهیږي چې د پاکستان په امنیتی پالیسو کې د ملکی خلکو یا سیاستمدارانو ډیر واک نشته.
د سکیورټی پالیسیز ان پاکستان
تکل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی و. دا په تیرو 11 کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د مشال رادیو ترڅنګ د غی رادیو پر فیسبوک ټوئیټر یوټیوب او انستګرام هم اوریدلای او لیدلای شي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام راګرځوم. د کورمیشیاو سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فبروري پر 2مه په اسلام آباد کې سره جرګې شوي ول او پرونی بیا په پېښور کې ناشته کړې ده. په دې جرګې کې شریک د پاره چنار ابرار حسین توري پر ماشه مشال لړې ټول حکومت نه یوازې کورمی ته ورغلي لاري ژر تر ژر خلاص کړي بلکې د هغوی د خوندي کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي. د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیه مشر او د هغه ملګری وژلي دي. د خیبر د پولیس ویان زهیر افریدین مشال رادیو ته وویل چې له تیرا څخه د جنوري پر 13مه تشتبل شوی د سوداګرو اتحادیه مشر حاجي شیر محمد افریدی او د هغه ملګری ابرار افریدی وسلوالو په ډزو وژلي دي. د خیبر پر خاطر د زنغوزیو او وچ میوه د سوداګرو اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 پاسه یو ارب روپۍ مالونه ضبط کړي دي. د یادې اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجي جاوید وزیر پرون مشال لړې ټول چې د نوبر پر شپږشتم په لاهور کې د کسټم د ادارې د وړو پړو چارواکو د 160 ټنه زنغوزی په دې تور ضبط کړي چې دا مالونه په قانون توګه د افغانستان راوړل شوی دي. خو د په وینا په دې کې ټول ځایي مالونه دي چې د قبالي سیم سره اړه لري. د بشرا کوند سار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د هیواد پارلمان د خوا د برښنای جرمونو پاړه د 2015م کال منزور شوی ترمیمی قانون دی په سم دستي توګه ختم او یادې پکې اصلاحات وکړي. هم راځو چې نو په بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت له خوا د برښنای جرمونو پاړه قانون کې نوې اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخ وي. او د اوکراین د خارکیف گورنر ویلی چې نن په ایزیوم ښار کې د روسیې په میزایلي برید کې څلور تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. او اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. په افغانستان کې طالبان حکومت په دې وروستیو کې ځینې هغه دینی عالمان نیولي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوله. دا هغه عالمان دي چې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو یې نیوکې کړي دي. د بشیر اخونو فعالان وایي د طالبانو حکومت هغه عالمان خوشی کړي او هغه کسان دي نه نیسي چې د چارواکو له نظر سره همغږي نه وي. په دې نور حال عبیده سپوږمۍ راکوي.
د طالبانو لخوا د بیلابیلو برخو فعالانو د نیولو د زیاتوالي په تړاو د اندېښنو په دوام د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو له لوري د یو شمېر دینی عالمانو تازه نیونې غندلي او د طالبانو له زندانونو یې د طالبانو د منتقد دینی عالمانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بنسټ د اکشن می په ورځ ناوخته د فبروري په 2مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي دینی عالمان د نجونو د زده کړو ټولنیزې همغږۍ د طالبانو لپاره د قانون حاکمیت د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو ملاتړ کاوه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې هغه غوښتنې چې دینی عالمانو مطرح کړي د ټول افغانستان د خلکو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو د ارادې او غوښتنو بې احترامي وکړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې دینی عالمان مدني فعالان او روڼ اندي د ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي او له هر ډول سپکاوي او توهین څخه ډډه وکړي. سربیره پر دې په اعلامیه کې له ملي بنسټونو رسنیو فرهنګي او سیاسي شخصیتونو غوښتنه شوې چې د دغو کسانو د ازادۍ دفاع وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. د بشري حقونو فعالان او حقوقي کارپوهان ازادي راډیو ته وایي چې طالبان غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دوی د اعتراض او خپلو حقونو د دفاع اجازه نه لري. شهرزاد اکبر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ازادي راډیو ته وویل
پیام طالبان به مردم ایست کرد.
د طالبانو دا اقدام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو د اعتراض حق نه لري، د بشر د حقونو د دفاع حق نه لري، د ښځو د زده کړو حق په ګډون. دا وضعیت ډیر ویروونکی دی او خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
حقوقي کارپو فاروق عظیم هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول اقدامات هیڅ د عدالت د تامین هیله ژوندۍ نه پرېږدي.
اینا نه اسلحه داشتن نه سلاح داشتن، فقط
دی دینی عالمانو نه وسله لرله نه یې تاوتریخوالی کړی و، یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان چې یو استبدادي نظام دی هیڅ ډول انتقاد نه شي زغملی. استبداد او ظلم د طالبانو په زندانونو کې دوام لري او د عدالت د تامین هیڅ هیله نشته.
د د دې غبرګونونو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د طالبانو استخباراتو تېره اونۍ درې دیني عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع ونیول. سرچینې وایي دا عالمان د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د محمود حسن ورور ازادي راډیو ته ویلي چې حسن د طالبانو استخباراتو نیولی، شکنجه کوي او روغتیایي وضعیت یې خراب دی. نوموړي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د ده د ورور د خلاصون لپاره بیړني اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ په بامیانو کې د افق جدید د زده کړو مرکز مسؤول سلیمان احسانی هم د طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې یوټیوبر رحیم سعیدی او خبریال مهدی انصاری اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو ایس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پرمختیا د مرستو اداره شایع وتړل چې ځکه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي ورته اقداماتو سره حکومتي خساره راکموي. د دغې ادارې بندېدل به څه اغېز ولري؟ داود خټک په دې راپور کې حال درکوي.
داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو ایس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کس دی، دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالر راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 30% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدریزه لیونیان دغه اداره چلوي. ښاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبریالانو ته وویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته سی این این ټلویزیون او رویټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي وروسته له هغه په جبري رخصت استول شوی دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي ادارې چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رسایانه منع کړل. یو ایس ای آی ډی چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوري شوی د بهرنۍ لګښتونو بلیون ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وایي وخت راغلی دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ډی لمنځه ولاړه شي. د امریکا د سینیټ د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ښاغلي روبیو په مشرۍ د بهرنۍ چارو وزارت د جنوري په 23مه نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنۍ مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړی. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیايي مرستو د نوي ورځنۍ ځنډ غوښتنه شوې وه تر څو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنونکي نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو د علاج مرکزونه مشران وایي په دې صبح کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور و پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې لوجه ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو وخت کېږي. د یاد مرکزونو کارکونکو وایي چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشي جوړوي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه له مشال رادیو سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسرار علم مومند په دې راپور کې راکوي.
لوندی ځان باندې چې لاړم، بس یو ملګری د لارې ملګری ونو، هغه دی ته نشه کې موتی ما یا
دا خبر پخوا د سوات ملک آباد کلی 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل چې د دوی په کلي کې د د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیستا. نوموړی وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پرې خودل به راته نه چیرې ته نشه یې چې دا نور راته نشي نه دغه چیزې به ډېر لري او مخو نږدې به راته نه پرې خودل. بس ما ته بس پک کتل چې په لار بوتم وای دا نشه یې نه شي زبې دی ما وی وی دي چې به راته یې زس پک پخ کړ په خاندان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو.
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمې 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 14 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
دردونه به تکلیف په واوري او هغې له خو به وکته که د هر څه زېږي نه به پیسې به ولکتې نشه به وکوله.
ډاکټران وایي د آیس هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوبه رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته ځي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دي او مونږ دغونه کومه هیستوري اخلو نو هغه هم دغه وایي چې مونږ چې دی بس د مرګري د لاسه مرګري د سکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنې خلک چې دغه دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو اخته کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشرم دی هغه انجکشن هغه اډیکټ شوه دی نو بیا هغه هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروین او نورو نشو دخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشال اډو ته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
هغه چې دی نو دی غواړي او د نشې په تور یې استعمالوي، هغه چې دی نو بیا څه د کول ډرنکس دي هغې کې مکس کوي، ټیبلټس کې ګورو کوم چې دی نو څوک الفرازولام غواړي، څوک برومازیپام او څوک یو سیزنازي، او دا مختلف نومونه دونه زده کړي چې دونه فارمیسي والا لرنه ورځي.
مشال ډیو د خیبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي، خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي، خو دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پېښور کې د حق آواز په نوم یو نا حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال ډیو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې آن بیلتون پالي وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکار شوي دي. د پاکستان پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات ته دوام ورکړي او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړي راپور جوړ کړی دی، راځي چورته غوښتو.
په پاکستان کې لشاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو 3-4 کلونو کې بی ایل ای او ٹی ٹی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمیرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
3-4 سال
سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے. لتے رو درے سلورو کلونو رائے سے دا بلوچ وسلوالو حملوں کی تیزی راغلے دا. نئی واضح تیزی راغلے بلکہ دوی دا گوریلا یا غلچکی جنگ پخوانے ٹیکٹک ہم بدل کرے دے او اس زانمر کی بریدو نہ کبھی پخاص توگا دا بلوچ لیبریشن آرمی دا زانمر کو بریدو نو ڈالا چورت مجید بریگیڈ ویل کی گی تیر کالی شپک زانمر کی حملے کرے گی.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2018 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلی سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسلوالې ډلې او بلوچ پلتونپاله وسوال اوس دومره پیاوړي سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي. پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې سوي دي. عامر رانا دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان دا افغان پالیسی دا ناکامی دا و زمان کل افغان طالبان و کمی تمی وی حقا پورا نشوی او نهم دا ٹی ٹی پی مسئلہ حل شوا. بلا وجه یه لانی اتوز وکن سخپا افغانستان که دا پاتشو وصلو دا چی دا ٹی ٹی پی او بیلی وصلوالو طاقت نور هم زیاد کرده. سر بیر پرده چی ٹی ٹی پی زیاد حملی کلی دی و بیلی نور هم پیاول شوی دا. دا بیلی لخوا پا جنسی مو قبضه کول او لوی لاری نیول دا پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر څلوېښت ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې تر څنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکاره شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسلوالو سره ملګري کېږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کېږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زوره له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پېژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې پوځي عملیات سوي، کانوسازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ سي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتواز کړي پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، دا هی بیل سولوشنز دی، بلوچستان بیل پرابلمز دی، پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم د پاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړ کړی. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غلم مشال ریډیو خاوري. طالبانو د 2020 کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقي بندیز لګولې دي. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندیکولو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دي. خو په کابل کې د ګوت پشمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې ژغېدلې پاتې شي. په دې اړه فرانس پریس خبری اژانس له ویډیو د بشیر گواش جوړ راپور اورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسی واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. لدی وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې د لوی وسیله وبیلی او د نړۍ په کچه مشهوره د موسیقي د الهه په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خوارې خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستې. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهور او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرتونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیا غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدی وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که
یوازینی شی چې موږ رباب غږولو ته هڅوي هغه خپل وطن ته ورکړ او خدمت دی. موږ باید پرې نه ږدو چې زموږ هنرونه هېر شي. دا زموږ دنده ده چې ځایي سازونه همغسې بل نسل ته ولګدوو لکه څنګه چې زموږ نیکونو موږ ته رارسولي دي، بې له دې چې په غږولو کې یې څه فرق راولو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي. خدا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربېره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثر ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربېره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ اواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.